افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان 15 اکتوبر میاشتې شپږمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری لکبله نړیوالی الوتنې د افغانستان پر فضا زیات سیوی. د انډیپندنت ورځپاڼې د پرونی راپورونو له مخې د پنځمه پرز د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیر سیوی چې دا د تیرو سباندې دریو کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا چنګه کړي بې ساري الوتنې ګڼل سیوی دي. کله چې د یو هیواد له فضا د یو هوایي چلند الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1000 الوتکې تیریدي. په فاریاب کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او 28 نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یو پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله دوه کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 9 نور کسان ټپیان سوي دي. د دغو پیښو د علت په باب ځینې دي ویل سوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یو شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د هندي شرکت مشر سرینواش اکاپی دی په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حملې پر لبنان روانې دي. یوه اسرائیلي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې فرانس پریس خبری اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل هارترز انګلیسی ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زلینسکي په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشتاین په 25مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطح دایریږي، د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زلینسکي ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د څرګندو او کوټولو اقداماتو طرحه وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د 30 تنو د موندلو لپاره تر پرون وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوې دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسچ پرون خبری غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شوېدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تری تم دي. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د هند ملي لوبډله له پاکستان او د ویست انډیز ټیم له سکاتلند سره مسابقه کوي. په دې نړیوال جام کې پرون استرالیا د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه او انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 28 منډو په توپیر شکست ورکړ. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې لاسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلو به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبی ښار کې کیږي. ټاکل شوی چې نن د ارجنټاین او برازیل ملي لوبډلې د فوټسال نړیوال جام په پیلوبه کې سره مخامخ سي. د درېیم مقام لپاره به فرانسا او اوکراین لوبه وکړي. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه دی. د لوبې د سپتمبر پر 14مه پیل شوې وي او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لاره پیدا کړې وه، خو ونتوانېدی چې له لومړي پړاو څخه دویم ته لاره وکړي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. په راپورونو کې اوري چې اټکل کېږي نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطحه لوړه شي.
برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېرې ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه وړي دي.
د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
نن ډېر ظالم سیلاب راغلی و چې زمون کورم تخریب کړی دی او همچنه نور ګاونډیان ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه چې راولېدلي دي، ویجاړ شوي، تخریب شوي دي.
کندهار کې ځینو کروانګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرایي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې ده.
دغه اوبه موږ ته تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلی مقدار په خپله ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي.
پورزګن کې د چرګانو فارمونو وده کړې او دا هم اوري چې ټاکل شوی سره له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. اټکل کېږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطحه لوړه شي چې د سیلابونو د بهیدو امکانات شته. دا خبرداري په داسل کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو د نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر لننه تر سیشن بي پوری د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلونو دراوتلو اټکل د هری روت، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په زو کې شوې ده. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکنډي، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دی. په خبر پاڼې کې د دې سیمو خلکو غوښتل شوی دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر لننه د درې ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه شوې ده، خو د خوړو نړیوال پروګرام په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوی دی چې په ژمي کې به چې ډېر ورښتونه کېږي سږکال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه ووري شي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د ورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي ورښتونو په لړ کې تیرونی په کابل کې داسې سخته ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی ساره کله نه ولیدلی او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبه په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته سیلونه وبهیدل چې خلکو ته مالی زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي سبقۃ الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړزمون چې دی ډېر خراب سیلاب لري او خوړتنګ دی برسا حکم نو برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه یې وړي دي، همدغه شان دی بارانو کورونه هم دغه کړي دي، کوټې موټې هم غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو پاړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامن دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلۍ له وجې نه شته فصلونه چې په دغه دره کې رومیان کرل شوي دي هغه بیخي د منځه وړي دي. او نور پسلونه هم خراب کړی دی.
د خړو نړیوال پروګرام په اعلان کې راغلی دی چې د هوا په برخه کې وړاندوینې له دوی سره مرسته کوي چې ورلمخه چمتووالی ونیسي. د افغانستان هغو سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له اضطراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې ورلمخه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهیدو امکانات خراسیت.
عمر دل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل سوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطح لوړ شي. بل خو د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهیدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن نه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمون کورم تخریب کړی دی او هم چې نور گاونډیان ته ډېر زربر سوالی ده. 50 کورونه جیره ولیدلې ویجاړ شوي تخریب شوي دي. یو کس پکې شهید شوی دی او بقایا نور ته نه کس زخمیان لرو بندې کلی کې.
دا د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی اوسیدونکو حیات الله دی چې نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي. هغه راته وویل سیلاب ترې سرپناه او د خوراک څخ هر څه لمنځه وړي او خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نن دا هله ده چې موږ سره همکاري وکړي، خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي او ځانونه راورسي. نو ډېر په بد حالت کې استو.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخت باران او سیلاب ځپلې دي.
باران به دومره سخت چې ګڼ شمېر سیلابونه راغلل او سیلابونه ډېر سخت مالی او ځاني ځان خلکو ته اړولې ده. یو کس شهید ده او همدارنګه اته کس زخمیان دي. تر شپې ته پورې څاروي وژل شوي دي او 15 پورې کورونه چې دي په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي. همدارنګه 300 جری بزمکه چې ده تخریب شوې ده.
په کونړ کې پیخو پر وړاندې د مبارزې او چمتووال ریاست چارواکي هم منی چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران لامل سیلابونه راوتلي او دوی خپل سیلاب ځپلي کلی لنزدي لیدلې دي. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د شنبې په ماخام د تلې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل
التمو دا واقعیت نږدې نه ولیدل. په هغه کې تقریبا 400 جریبه زراعتیز مکه خراب کړو، کورونه تخریب کړو، انځاتیو پورې کورونه به یو کس چې هغه شهید او شپږ کس زخمیان. سروې به سبا کیږي کوم کورونه چې زیات تخریب شوی دي. ان شاء الله زموږ د ادارې د خوانه به دوه سره کومک هم کیږي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ پاړوند څو کلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځاني زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکن د بارانونو، توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په زرګونه کورونه، په لسګونه زره جریبه، کرهڼیز ځمکه، سرکونه، پلونه او نورې زیربناوې تخریب کړي چې له امله یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ټاکل سوی چې سر له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. حکومت ورسره تر دې د اعلان وکړ چې پرون د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوسو. د ځینو راپورونو له مخې پولیسو د تحریک انصاف ګوند په لسګونو پلویان نیولې دي. دا هم تفصیل.
په پلازمینه اسلام آباد او شاوخوا یو شمېر کوچنیو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند د غړو اعتراضونه او لاریونونه روان دي. په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت له پوځیانو غوښتي دي چې سر له سبا د پلازمینه په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شي. د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان د شانګهای همکاري د سازمان د غونډې په درشل کې اسلام آباد د خپلو اعتراضونو لپاره غوره کړی دی. د پاکستان د حکومت خبر پانه کې راغلي دي چې د پوځانو د ځای پر ځای کېدو هدف د شانګهای همکاري سازمان تر ولسمې غونډې مخکې د پلازمینه امنیت دی. دغه غونډه د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو پلازمینه ته د عمران خان د زورګونو پلویانو د داخلي دو د مخنیوي لپاره شار ته غزیدلې لارې تړلې دي. د ټلیفون سیګنالونه یې بند کړي دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې چاته به اجازه ورنکړي چې د ګډوډیو ته جوړېدو لپاره شار ته داخل شي. تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د استوګنې ځای ته ننوتي دي او وزیر اعلی علي امین ګنډاپوري نیولی دی. پولیسو دا ادعا رد کړې ده. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې خبري اعلان وکړ. د تحریک انصاف د ګوند اعتراضونو ته په اشاره سره وویل چې دا پر اسلام آباد او پاکستان د دشمن ځواکونو د برید په څیر دی. د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمن دا خوډپ راپورونه هم خپره شوي دي. پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي په وینا راپور ورکړی دی چې ادعا کوي چې د مظاهرچیانو له لوري پر پولیسو اوښکې بهاوونکي مرمۍ فیر شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون په خپل اکسپانه کې یو بیان خپور کړ چې پکې د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوې دي چې د تحریک انصاف ډلې له اعتراضونو سره په اسلام آباد، د پنجاب په نورو سیمو او ټول پاکستان کې لزغمه کار واخلي. په دې بیان کې د پاکستان له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره خبرو اترو تکشینی او اختلافات په سوله ییز ډول د ټولو لوریو په خوښ حل کړي.
عمردل چې ټاکل سوی سره له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د تامین لپاره پوځیان د شهر په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پولیسو لپاره لپسې چاپو وروسته به بیا هم په خیبر کې د راتلونکي جرګې لپاره خپل چمتووالي ته دوام ورکړي او په خپل انتظامی خیمه کې به موجود وي. د غورزنګوړو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د پښتون قومي عدالت په نوم د اکتوبر پر 11 کیدونکو جرګه به په هر صورت کیږي. د بدسل کې د پېښور های کورټ د جمی پورز پی ټی ایم ته په خیبر کې د جرګې اجازه ورکړې ده. د پښتون غورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 4 پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې پولیسو یې په 4 وار د خیبر د جمهوریت پریګي للمه کې د راتلونکو جرګې پر کیمپ چاپا وهلې ده. تر چاپی مخ کې په خبر کې د موبایل ټلیفونونو شبکې او انټرنیټ تړل سی ویل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د منی په پیل دو سره د کابل شهر ځینی وسیدونکو د لرګیو د بایو ل لوړوالي شکایت کوي او وایي چې درانی ولو توان نه لري. دوی وایي تیر ژمی هم چندان ښه تیر کړی نه دی او سږ کال هم د بیکاری او اقتصادي ستونزو له کبله نسي کولی د ژمي لپاره لازم تیاری ونیسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
آزاده چې په تیر جمهوریت نظام کې په کاپیسا ولایت کې خوونکې واله څو کالو راهیسې له خپل کورنۍ سره د کابل خار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریفیا وایم تیر کال ژمی ما یو منځ کار اخیستل، د بوجۍ د اخیستلو توان مې نه درلود. یو من مې اخیستل چې کله به هغه خلاص شول بیا به مې همداسې یو من نور اخیستل او له کاغذونو سره به مې تازه کول. د لرګیو د اخیستلو توان نه لرم چې په چارې کې ترې استفاده وکړم.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکو مصور وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځنی لګښتونه نشي پوره کولای اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو بر روان ژمی څنګه تیروي.
ورا سکه لرګي ډیر زور منه راځي چې زلګي وخت او کار به نست اقتصادي ضعیف دی. د دولت موبایل لري چې موږ سره همکاري وکړو نه شخص ته دې قیمت
په کابل خار کې د لرګو یو پلورونکو هم چې نه غوړي نومې پر راپور کې خبر شي تاییدوي چې د لرګو بیا سکه لوړی شوې دي.
ولا سکه لرګي خو ډیر جګ دي، خلک جوبل دي، جمعي را روان ده، سکه ډیر سخت جمعي ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
آزادی رادیو د خلکو اندیښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل خار له خروالی سره شریک کړي. خو د خروالی ویان نعمت الله بارگزی ویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل خار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی آزادی رادیو ته ویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریک کړي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوی نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیل وړي شوی دی.
پارسال درمی شبانه رود چوب بود از 8000.
تیر کال په همدیش پو اورزو کې د یو خروار لرګي او بیا لاته تر 9000 افغانۍ پورې و. خو صح کال د دیار له سوت خطر څوار له 0 افغانۍ پورې لوړ شوی ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرسته وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل خار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لوړوالی شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بیوزلي او بیکاری زیاته شوې او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې یو شمېر کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرایي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د وچکالۍ او اوبو د سطحې ټیټېدو له کبله یو اړین بدیل ګڼل کیږي. دا سیستم کروندګرو ته دا وړتیا ورکوي چې د نباتاتو د امراضو د مخنیوي ترڅنګ په لږو اوبو او ټیټ لګښت ډېرې مځکې خړوبې کړي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دغه غږ د اوبو څاڅکي سیستم دی چې د انرژي یا اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره یو مرجنه چاره بلل کیږي. لدې به د سګا څخه سل جری بزمکه په شپږ انچ اوبو د څاڅکو لاري وبکیږي، خو په دودیزو میتودونو کې د دغه کچزمکی د اوبو کولو لپاره څو برابر زیات اوبو ته اړتیا وي. ولی جان حکیمی د کندهار د دامان ولسوالی یو له هغو کروندګرو څخه دی چې په خپل ځمکو کې قطرایي سیستم نصب کړی دی. دی وایي د دې سیستم یو لوی ګټه ده چې په لږ اوبو ډیر حاصل ترلاسه کوي.
دا سیستم چې مثال ډیره وسایل لري نسبت وو د پخوانی سیستم ته، اوس د مزکه چې اړول کیږي، یعنی دغه وسایل لري خالي موږ د پایپونو راکښو د تخمونه یې جوړته، نور داسې دغه نه غواړي، خالي کوډ دغه تلغه د سیستم د لاري مجور کو. سیستم وو داس پرمختللی سیستم دی چې موږ د کوډ راچو دغه وبو مشت تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلې مقدار په خپل ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي. اوس هغه تیر سیستم چې وو مثال ډیر کار یې درلود، استړیا زحمت مثال یې ولیدې د امزکه جوی ورته جوړېدلې، یعنی کاریګر او مصرف ته چې به یې حساب کوي د ډیر وساده امزکه اړول کیږي خالي په پراکشه.
عصمت الله چې په کندهار او نور ولایتونو کې باغونه او ځمکې په قطرایي سیستم اړولې وای، د قطرایي سیستم یو لوی ګټه ده چې لېونه بعد څخه بل ته ناروغي نه انتقالیږي، او د دې سیستم له امله اوبه یوازې د نباتاتو ریښو ته رسیږي چې لېوې برخې څخه بل ته د ناروغي د خپرېدو چانس له منځه ځي. عصمت الله زیاتوي چې د قطرایي سیستم له لارې کیمیاوي سره او دواوي په اسانۍ او په یو ځل ځمکې ته ورکول کیږي چې دا کار نه یوازې وخت سپموي بلکې لګښتونه هم راکموي.
دا ټانکۍ لري جلا چې هغه ټانکۍ ته انبار کوټ دوا دا اشې سیده کې ګډیږي جلا ټانکۍ لري چې والد فر اخلاص کې د سرګټ کې بیا دغه ورسته والد اخلاص کې خودی عمومی ماده ټول چې څلور جریب مزکه د مشغواړو چې هغه څلور جریب تیوارې انبار علاقو هغه والد اخلاص کې دلته دی انبار یا کوټ دوا تاري سرګټ ک نور چې د علاقې د بوټي بیخته انبار زی نه انبار ځای کیږي نه کوټ ځای کیږي نه وب ځای کیږي دغه وب ټانک او کوټ دواړه زی هغه مزکه کیسی کم بوټي ده دغه بوټي بیخته دغه وب ورزی.
په افغانستان کې د وچکالی لامل د اوبو سطح په ډیره چټکۍ سره ټیټیږي، او دا ستونزه په خاصه توګه د کندهار په څیر په وچو سیمو کې خورا جدي سوې ده. د کرنې په برخه کې ماهرین وایي د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره باید په پراخه کچه د قطرایي سیستم په څیر عصري ټکنالوژي وکارول سي ترڅو نه یوازې اوبه سپما سي بلکې کروندګر وکولای سي خپل کورنیزو چارو ته په اسانۍ دوام ورکړي. په کندهار کې دا مهال یو خصوصي شرکت د قطرایي سیستم د تطبیق په برخه کې فعال دی. تر دې دمه دغه شرکت په زرګونه جریبه ځمکه د دې سیستم تر پوښښ لاندې راوستې ده. د دې شرکت مسؤل محیب الله تکوي په کندهار کې د اوبو د کمښت له امله د دې سیستم اړتیا زیاته سوې ده.
د ډریپ سیستم یا دغه قطرایي سیستم چې ورته ویل کیږي دا د بسګر د پاره هم ګټور دی ځکه حاصلات ورته زیاتوي، حاصلات یې د مرزونو څخه ساتي، او بل خاصه ګټه د اوبو د سپما ده. یعنی دی کولای سي په یو دوه انچ اوبو باندې چې هغه کډریپ سیستم ونه لري یو جریب ځکه اوبه کې کچیر دی د ډریپ سیستم یا د کتری سیستم ورته برابر کی دی د دې سیستم په توسط کولای سي دوه جریب نور اضافه ځکه وکړي.
په افغانستان کې د وچکالی او د اوبو د ټیټی سطح لامل د اوبو سپما یو جدي اړتیا ګڼل کیږي. کرنیز ماهرین باور لري چې د اوبو د قطرهي سیستم په چیر نوې ټکنالوژي کولای سي د اوبو د ستونزې په حل کې ډیره اغیزناکه ثابت سي، او په دې سره به کروندګرو ته د خپل ځمکې د خړوبولو په برخه کې لوی مرسته ورسوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
پورزګن کې د چرګانو فارمونو وعده کړې ده. پورزګن ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو او د ورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پخوا پرتله د چرګانو فارمونو وده کړي او د پاکستانی چرګانو د غوښې راوړلو ته اړتیا نسته.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیه مسول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دی روسي کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي ورزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نور ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د ورزګان په چرګانو باندې چلي. یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو د لې خپل ورزګان.
دا بیا داد محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ورسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سیوي او د کوکنارو کښتې منه کړي د چرګانو فارم ته مخه کړي. دی وایي تیر فاصله د خپل فارم څخه څلور لکه پاکستانی کالداري ګټلي.
په دې فارم کې خداغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپل په دوه کې وګټم. هغه خدا سي دي چې په خوا په ګرد تیرې کې دوه فارمانول لازمور د شرکت. اوس په دې تیرې کې درې شرکت دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو دا هغه بعد ورور یو بر سره راولاس او چې هغه مثال ما ته وایي چې زر په فارم به چې جوړ کړو د چرګانو اوس هغه د درو یا شپږ زر د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر بنزین جوړوم بلیم جوړي بس ګټه کوي تاوان نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوشي چې څلور نیم کیلو کیږي په څه باندې وسو افغاني دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره و او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوي خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دی وایي که چیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا نور او دولت پاملرنه ورته وکړي بیا به نورم سي زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي او موږ ته لس دوه زر روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخوا راکوي موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده موږ کې برابرېږي.
دا یو په دانه او په هر څه پوهېږي په لوړ شپې هغه بیا موږ کولای سي په وخت بچره دوه سره ځانه مشکل استاد کې نو دوه کسا او یو استاد د کار سره کولای سي او هغه بل فارن چې بیا هغه یو کښنې دی ډېر دی نه هغه یو استاد یو شاګرد غواړي.
موږ ډیر خوشحالي ورور په دې خاطر چې موږ د بلې واده سره ګرځو، مثلا یا د بل چاتی چاج ووزو خوش سبون خلاصو چې د بلې واده سره ځي، نو هغه درځي شته چې خپل حلال چرګان مشته وروزو مشته.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یاد ولایت کې 15 پته د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې له سګونه بیکار ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابر سوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې سوې. په څو شېبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو وار بیا. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری لکبله نړیوالی الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سیوی. د انډیپندنت ورځپاڼې د پرونی راپورونو له مخې د پنجشنبې پر ورځ د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیرې سیوی چې دا د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا چینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1300 الوتکې تیریدي. په فاریاب کې په 2 ټرافیکي پیښو کې د 3 کسانو د مړینې او 28 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله 2 کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 2 نور کسان ټپیان سوي دي. د دغو پیښو د علت په باب څنې دي ویل سوي. په داس حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حمله پر لبنان روانې دي. یوه اسرائیلي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل هارترس انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې یې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن په ګډون د اوکراین څه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینیا کې د سیلابونو له کبله د 30 تنو د موندلو لپاره تر پرون وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینیا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسچ پرون خبری غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهیدل او د بوزنیا هرزګوینه په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینه کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړي دي.
د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلوبې د پړاو لوبډلې معلومی شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیگ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرونې په دویم نیمایي کې به یو ار بیا له دولت خان احمدزي سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوي لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خپره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د افغانستان او بنگلادیش له راتلونکو لوبلړۍ څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 6، 9، 10 نیټه له بنگلادیش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2025 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې په تیر شوې وه چې افغان ملي لوبډله د روان 2024 زیږدیز کال په جولای او اګست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې شلوریزې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال پر دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یوه بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ نړیوالې ورځنۍ او شلوریز لوبې پکې شاملې وي. او همدارنګه د 2025 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسرایو په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم سب شوی چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې وکاله وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وي او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي. د نوموړي په دغه پاړۍ کې 9 څلوریزې 2 شپږیزې شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده. چا چې په درې سیالیو کې 3 ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په درې کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې 3 سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 4 نمرې لري. همدارنګه د هندوکش سترایکرز لوبډله بیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې او 2 هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیرشاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیرشاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپچونکو په قطار کې بیا یمین احمد زید تر ټولو مخکې ده چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي. زیاور رحمان شریفي بیا په 15 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي او بشیر احمد هم په 15 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي. راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري د غراز د اسمت علم او ورسره د بیرشاه محبوب څرګندونه درته خبرې کړو.
د کوچ از پلینو کریم صادقی صاحب نور کوچ سینئر پلیئر رحمت شاه صاحب شبیر نوریم داسې نور سینئر پلیئر سکم دي دا غوی بډاټ سره دا غوی په مشورو سره بس د الله فضل رحم دم رضا تر ورسیدو. او واقعا هم لګه څنګه چې سور بال سخت کرکټ دی پریکټیس غواړي پریکټیس هم کړی ان شاء الله دا بس پریکټیس سره سره موږ وکولی شو چې ان شاء الله ښه پرفارم وکړو. واقعا هم د هر پلیئر دا خواهش دا ارمان چې زه په فرسټ کلاس کې ولوبېږم لسټه کې ولوبېږم فرسټ کلاس بس الحمدللہ دا زمون ارمانو پورا شو ان شاء الله چې واقع نورم واقع نوم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې ان شاء الله چې فرسټ کلاس به زه ټاپ کوم. نو بدی پلین سره سره او د کوچ سینئر پلین چې کوم بس چې کله سنچری وشو لا ماته چې ته به ریلیکس کیږي نه فوکس به نیم سل کې چې نیم سل وشي ان شاء الله 200 ته بزي. نو بس هغه لګ لګ پلین چې کوم لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله زه پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستر اور رسیدو.
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره خوشحالي او فخر خبره ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه په دومره غټ ایونت کې ما سلیزه تر سره کړم ډېر ډېر خوشاله یم.
بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دلو به بللې وکنه نو هغه سه کمبینیشن دی موږ ښه جوړ نو درمه لوبه کې عثمان چې کمر کم لوبه وکړه ډېر زیات اول خورتم بارکی وایم یقینا ډېر زیات خوند یې کوو ما ته چې ده سره ولاړم بیا ما د دې کمبینیشن خپلو کې یو بل سره چې موږ کومې ایکسپیرینس شیر کوو نو هماغه وجه وه چې ما هم ښه پرفارمنس وکړو عثمان داسې وینګز وکړو چې افغانستان په تاریخ کې یو ریکارډ شو. بل ما والد صاحب هم ته ناست بالکل کور کې استې ګولې جي ما ترونه دي کریم جي ما سره کوچ دلته دوی ډېر زیات سپورټ له ما ډېرې مشورې راکړې کریم جي خپل ته ما سره د بلتم ډېرې مشورې راکړې همیشه همدوی سره زه انډر لاندې لوبه کوم.
بالکل ډېر ښه کم بیک وشو دی موږ لکه په اننګز باندې تقریبا 200 رنز او 150 پورې موږ دا بل ټیم نو لوبه وګټله تیر لوبه کې موږ ښه سایډ برابر خو هغه سه کمبینیشن نو برابر موږ سره اوس رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوبه کې فرید ملک شو نو دوی سره د موږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کو چې درتلونکي درې وړو لوبه په همدغه سه مارجن سره وګټو.
یقینا میچ زموږ به ټیم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه ډېر ښه لوبه په لومړي سر کې تاسو راکړم موږ باز یې وړي غلې پین زموږ نو شت چې هغه دی وژنه زمون برسنل لگزره وشول خو هغه کوم څه چې ماته یې زده د حالات مطابق مې کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیټسمن نه وشول نو بیا مې کوشش وکړ چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مې کوشش وکړ چې د ټیم لګ یو ځای تصرف ورسوم نو هغه چې الله دې خو ورځ علامه راو سړي خشاتونه مې ملګېدل نو په اخر یو کډ باندې ما غوښتل خپل رنځم وکړ او ټیم مې سکور مې یو ځای ورسوم. ستاسو خبره په لومړي سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لټم واخلم په وکټ باندې ځکه د غازی وکټ او زمونږ د نجیب تر کې ګرام وکټ سیم ټو سیم وکټ دي با فاس بالران لکه سپورټ ساتي او کوم کوشش کوم چې لږ د بالران سره لټم تیر کما په وکټ باندې لټم تیر کما چې هغه سره زړه لګادت شمه دا غیر وجه نه مالک سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ او لال باز ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو سیز دکړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې پاغه باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډېر خولې بده او داغه نه بعد ما د بس وړو وړو داغه د بلران د غلطۍ نه ما ګټه واغسته چې خښاګنه مې په لګې ده. ستا خبره بالکل صحیح ده داغه نه بعد ما ته سټریټ ډېر کم راغې خو په مقابل ټیم کې تقریبا 15 داسې سینئر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره زیګ یعنی هر ډول معلومات باندې رنزونه بندولای شو خو لال باز چې ډېر خلګ یو او دا غي سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولای شم نه خاطر جمعوس نه هغه سره زله کانفیډنس کې چې دا بیټسمن راغل ما مخکې خپل خبرو کې یو څه ویل چې ما د مقابل ټیم د باز وړو وړو غلطۍ نه ګټه راسته یو ته کې هغه چې د مقابل په یوه طرف د ګراوند غټمو او د طرف ته هوا مو نو ما کوشش کوم چې زه اګینست د هوا شاده نه هم یعنی د کوم طرف چې هوا یې هغه وخت هغه طرف ته بلار شمه خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زه غي انت پرې نه واستلم چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش کوم چې هوا د ځان ساتم خو هغه کې ورستوي بیټسمنانو ته چې زیا شریفي او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانه غي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیواله شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانیږدې شوې ده. دغه نړیوال جام به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربي متحده اماراتو په کوربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر شلمې نیټې پورې دوام کوي. په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري. پالیف ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا. په بی ګروپ کې بیا ساوت افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري. دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب په شارجه، ابوظبي او دوبۍ انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورځو. د فوټسال د پیل شوي نړیوال جام د نیمه پیلوبو څلور لوبډلې معلومې شوې دي. په دغو لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوبه لري. د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په دریمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبي لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپل میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پړاو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وي او هندوستان بیا په لومړۍ پړاو کې 215 منډې وکړې او په دویمې پړاو کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوې 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو. خواشوین د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکخ لوبغاړي کوانټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډی دي. د غراز د پریټوریا کپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبېږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل سمیت او ریلی روسو دی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشي موادو ځان وساتي.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنۍ او شلوریزو لوبو لوبډلمشر بابر اعظم ل خپل لوبډلمشر استعفا اعلان کړی ده. نو موړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼه لیکلی دی چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نو موړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دی چې غواړي په خپل توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوې لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړي مرکی په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري احمدزی صاحب خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سی د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سی موږ هر لوبډلې ته ماتې ورکولای شو. دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پچونو باندې یا په هغه کم کنډیشن کې خزلېږي هغه یو اړفو خو میچونه ګټلې سیدا او داسې اړفو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانۍ ماتې ورکوي بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې. ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بالکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وزلیدل خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل اکبرو کې څومره ستاینه وکړو. کمه ده د بال د سوینګ کولو مهارتونه د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي د شارجا غونټې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایل وړ ده چې څومره پرې وغږیږو کله. کمه ده الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد په موږ ټولو لیده خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اگزیکیوټ کوی سي د عمل جامه ور اغوستی سي بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده. همیشه زبردست تو پوهنه کړی ده خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ ال راونډر سی خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده. په کوم پوزیشن او کوم خپل رول سی د خپل ټیم کې ادا کوي دی مکمل راونډر په صفت باندې دی آسان نه ده. ته د بیټینګ برخه کې هم پرزلېږي او د بولینګ برخه کې هم پرزلېږي او د فیلډینګ برخه د بل ټول ټیم نه پیاوړي وي. نو د دې باندې عظمت عمرزی ته موږ باید ډېر ستاینې وکړو ډېرې تشویق کړو او که څومره صفاتې مو کم ده.
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پریاز سن او مالک کی څوک د دې تشه د کول حقدار ده او قبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي.
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیا ویلري استعداد لري په دې کې شک نشته څوک ستر ملي مراله سیږي خامخا شاته یو لسکلن او مهنت پروت وی خو دلته یو بل برخه دا سی پیغمبر باید وګیږي چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دای به دغه ټولو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دای څنګه اگزیکیوټ کولای شي دغه ټیم خلاف دا یو بیل برخه ده چې هغه ځانګړتیا وس ابراهیم زدران لري هغه اوس ایکسپیرینس لوبغاړی ده هغه کولای شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډي جوړی کی نیوی لوبغاړی ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکو وخت به ورکو دغه ځانګړتیا به دوی هم پیدا کی خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سی یو څه وخت په ټیم کې تیر کی نو خامخا تشه احساسې ده ډیر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي سي ډیر با استعداد لوبغاړی ده مالک سده د ډیر حوصلې خاوند ده نو دواړه مختلف استعدادونه لري دواړه سي ډیر زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره پراتونکي کې ښه ثابتېدلی سي
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم هم رانه دی دا ستونزې څنګه حلې دی شي
بالکل د یو لوبغاړي د پاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکی مهارتونه تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي ذهنی مهارتونو کې کومګه وګورو د منګه فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو دا خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري بالکل دا یو شی چې ګوربس تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې دای کله کیپینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر خنځل کیږي دغه ځای کې به د ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیر چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول چې دی باعث ګرځي ستا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې ته خپل د ذهن انرژي ډیر زیات لاست کې بیا سدا په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخه باندې به دوی ته کار کول پکاري کولای شي خدای واغ زیاده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري چې منګه د بیټینګ د پاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شو چې بیټینګ پخو کو دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیان باندې دا شیان سي دي باید ګوربز خپل د دې شیان ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنت وکړي
د مجيب پر ځای علامه محمد غزنفر راغله دا لوب لړۍ څنګه و د نوموړي پروژنه کې ستاسو هم مهم رول خلګیا دی د کرکټ د پیل او بیا زلیدا لنډه کیسې کا راته وکړي
بالکل د علامه محمد ځانګړتیاوي مهارتونه لګ مختلف دی له مجيب نه خو ډیر اغیزمن دی په نیو بال باندې لکه څنګه چې مجيب اغیزمن ده همدسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابت دی سي او ځان ثابت کړ بالکل د دوه پروژنه کې د ما رول دار سي یو کال تر دو کالو پورې له د سره د دوه په ټولو غبالونو باندې سي هغه مختلف ویریشنز دی کې په غبانه تقریبا یو دوه کال کار منګه کړی دې ته په ناشته نه بولینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډه سره ډی زیات مهنت هم کړې ده په فزیکی تمرینات هم ډیر مهنت کړې ده په بیټینګ باندې ده په فیلډینګ باندې ده په ذهني ائیډیا باندې ده په هغه مورال او د تاسو څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړیدا کې چې څومره کوچینګ کېدای شو هغه مونږ نه د سپمولې او نن سي دا افغانستان مغس سمره یيني او د افغانستان د پاره یو دسي سپینر ده او د دنیاوالو د پاره یو دسي خبر ده چې افغانستان د زیات به استعدال کرکټران لري او را روان دي سلیغونه به میچونه ګټل ډیر سخت
هماغه ګربز رحمت شاه و عظمت تو په هنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي؟
بالکل دلته سیدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سیدی دی زیات ضروری دی. کچی ته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ار ذمہواریاں معلوم سولې او پاغزه کې ډېر زیات تمرینات وکول او ما خپل رول چې د زیات تمرین ک نو کینسته چې موږ د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سیدی د خزلې د امکان هم شته چې پاینده کې وزلې.
د لوبو له میدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ازمګ د دې ونې خبرونه همدل ته پای ترسيږي. تربیه مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ